واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
وایان احمد الله ارچیوال د ناتو مومی منشی یان سټولټنبرګ یو ځل بیا له افغانستان سره د ناتو د ملاتړ ټینګار وکړ سټولټنبرګ وايي دا پوزي تړون پلان لري چې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته له دې هیواد څخه بهر روزنه ورکړي سټولټنبرګ د جمعې په ورځ په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوې فصل پرانستل کیږي نوموړی د افغانستان امنیتی ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کول او روزنه پر ځانګړو ځواکونو پر تمرکز د افغانستان څخه به هر د افغانستان پوځیانو پوځي روزنه او د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په شمول د خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې همکاري د هغو دریو ساحو په نوم یاد کړل چې د سټولټنبرګ په وینا ناتو به په کې پر راتلونکي کې د افغان ځواکونو سره مرسته کوي تر دې مخکې د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی د مې میاشتې په شپږمه نیټه ویلي وو په نورو هیوادونو کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په اړه غور کوي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا پر روانو جګړو کې د ملکی وګړو ته تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړي دغه کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ملکی وګړو وژنه باید سمدستي پای ته ورسیږي افغان چارواکو پرون په تیرو 40 ساعتونو کې لږ تر لږه 28 ملکیان په هلمند او غور ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې د وشل کېدو خبر ورکړي د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د سولې د هڅو له دوام سره سره ملکی تلفات تر پخوا زیات شوي د دې سازمان ارقام ښیي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 تنه ملکی وګړي وژل شوي چې دا د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په پرتله په سولې کې نه هیڅ زیاتوالی ښیي افغان میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د افغانستان پر سیاستوالو غږ کړی چې ملي ګټې د خپلو شخصي ګټو قرباني نه کړي او سپارښتنه یې کړې چې ملي سیاسي اجماع په افغانستان کې د تلپاتې با عزت او عادلانه سولې ته د رسېدو تر ټولو غوره لار ده دغو میرمنو پر افغان سیاستوالو د ژر تر ژره د خپلو فردي او ګوندي اختلافونو فکري توپیرونو او په سلیقو ولاړو کړو وړو یو خواته ایښودلو او د سولې د ټینګېدو او ملي ګټو لپاره سره د یو ځای کېدو غږ کړی همداشان په دغه لیک کې له افغان سیاستوالو څخه غوښتنه شوي چې په دې حساس تاریخي پړاو کې د سولې له مذاکراتو د جمهوري نظام له ساتنې د خلکو له بشري حقونو په ځانګړې توګه د جګړې له قربانیانو معلولیت لرونکو وګړو ښځو او لږکیو له حقونو څخه ملاتړ وکړي په لیک کې سیاستوالو ته د افغانستان په جګړه کې ښکېلو هیوادونو سره د پټو ښکاره معاملو څخه د ځان ساتلو په اړه خبرداری ورکړل شوې دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له څو میاشتو راهیسې د سولې مذاکرات په ټپه ولاړ دي او له بلې خوا د راپورونو په اساس په حکومت کې دننه د دولت د عالي شورا او د کابینې د یو شمېر غړو د غوراوي په سر اختلافات رامنځته شوي د افغانستان دفاع وزارت د میدان وردګ ولایت د جلریز ولسوالۍ د برتنی ولو لپاره د چانیزو عملیاتو د دوام خبر ورکړی د دفاع وزارت مرستیال وایان فواد امان تر اوسه په دغه عملیاتو کې د لس طالبانو د وژل کېدو او د طالبانو د زیاتو وسلو او مهماتو د تخریبولو ادعا کړې د افغان چارواکو په وینا طالبانو نن سهار دغه ولسوالۍ نیولې وه د طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد ویلي چې جلریز ولسوالۍ د دوی په ولکه کې ده جلریز ولسوالۍ یوه ورځ وروسته له هغه د وسلوالو لاسته ورسي چې په ختیځ لغمان کې دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي او په میدان وردګ کې اونۍ مخکې له نرخ ولسوالۍ دولتي ځواکونه په شا شوي وو تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ د امریکا متحده ایالاتو پرون د حوثي اغینو پر دوو قماندانانو بندیزونه اعلان کړل دغه قماندانان د یمن له حکومت څخه په شمال کې د مهمو ساحو د نیولو د عملیاتو مشري کوي د امریکا د خزانه وزارت لخوا د اعلان شوي اقدام هدف د معریب سیمې د نیولو لپاره د ایران پلوه غورځنګ د عملیاتو په نخښه کول دي د وزارت په حواله دغه بندیزونه د معریب د عملیاتو پر مشر محمد عبدالکریم الغماری او د حوثي اغینو پر یو بل مشر یوسف المدانی لګول شوي دي بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیو کې مدانی د نړیوال تروریست په توګه اعلان او بندیزونه یې ورباندې لګولي دي د روغتیا نړیوال سازمان وایي د رسمي شمیرو په پرتله خای په نړۍ کې په کرونا وایروس درې برابر زیات کسان مړه شوي وي د دغه سازمان مرستیال مشر سومیرا اسما دا خبره نن د خپلې ادارې د کلني راپور خپرېدو پر مهال خبریانانو ته کړې هغې ویلي د مړو شمیر خای تر رسمي ارقامو دوه یا درې برابره زیات وي د ملګرو ملتونو دغه ادارې په رسمي ډول تر رواني میاشتې په نړۍ کې په مستقیم ډول د کرونا وایروس له کبله د 3.4 میلیونو کسانو مړینه ثبت کړې ده. د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن ښار کې نن په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. چاودنه هغه موټر ته نږدې وشوه چې د یوې محلي مذهبي سیاسي ډلې مشر پکې ناست و. د دې برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او پولیس وایي چې د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د پولیسو یو مشر عبدالبشیر وویل چاودنه هغه وخت وشوه چې د جمعیت علما اسلام ګوند محلي مشر عبدالقادر د فلسطینیانو په ملاتړ په یو لاریون کې برخه اخیستو ته روان و. که څه هم د پولیسو یو مرستیال مشر د ټپیانو شمیر 15 تنه ښوولی، خو نورو چارواکو د ټپیانو شمیر 14 بللی دی. د چین یو رسمي راپور ادعا کوي چې ویتنام به د دغه هیواد سره د اړیکو په برخه کې د باندنۍ لاسوهنې پر وړاندې مقاومت وکړي. دا هغه څه دي چې چین تمه لري چې د چین سره د دغه هیواد د ستونزمنو اړیکو په حل کې به مرسته وکړي. کارپوهان وایي چې دا کار د چین پر وړاندې د ویتنام دریځ د نرمولو معنی نه لري. چین او ویتنام دواړه کمونیستو حکومتونو لخوا اداره کیږي او د جنوبي چین په بهر کې د یو لړ سیمو پر سر یو له بل سره اختلافات لري. دواړه هیوادونو د یوې پیړۍ زړې سرحدي داوار له امله په 1970 کې جګړه هم وکړه. چین اوس هم وخت نا وخت د چین په جنوبي بهر کې د ویتنام د فعالیتونو د څار په خاطر سیمې ته کښتۍ لیږدوي. دا هغه څه دي چې ویتنام یې پر وړاندې څو څو ځل احتجاج هم کړی دی. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی به دا رپورټ راوخو چې له 2 لسیزو جګړو وروسته اوس چې امریکا له افغانستان څخه په وتلو پیل کړی، امریکایي وکیلانو په دې اونۍ کې لوړ پوړو چارواکو څخه د دغه نظامي ماموریت پای ته رسیدو وروسته د سیمې لپاره د بایدن ادارې ستراتیژي په اړه پوښتنې وکړې. د خبر نور جزئیات پر پورت کې واوري.
د متحده ایالاتو قانون جوړونکو په روانه کې خبرداري ورکړي چې له افغانستان نه د امریکا وتل به افغانانو لپاره د پریکړې کولو فرصت وي. امریکایي دیموکرات سناتور تیم کین وویل
په افغانستان کې بریا متحده ایالاتو په نسبت زیات افغانانو لپاره معنا لري او په پایله کې زه باور لرم چې دا به زموږ په پرتله د افغانانو لپاره ډیر با ارزښت وي. زه باور لرم چې افغانانو په تیرو 60 کلونو کې د ښه ژوند کولو ګټې لیدلې او با په خپل افریقه وکړي چې دا حالت وساتي د دې پر ځای چې شاته تګ وکړي.
د متحده ایالاتونو د دواړو سیاسي ګوندونو ولسمشرانو په سیمه کې د متحده ایالاتو د اهدافو تعریفولو لپاره هڅې کړې دي. بلاخره بایدن پریکړه وکړه چې د سپتمبر 11 نیټې ته راګریزو بریدونو کلیزې سره سم له افغانستانه امریکایي ځواکونه راوباسي. د یو شمیر جمهوریت غوښتونکو نیوکې راپارولې دي. جمهوریت غوښتونکو سناتور جیم ان هاف وی
په حقیقت کې ولسمشر د نټه زموږ د ملت په تاریخ کې تر ټولو وحشتناک بریدونو د شلمې کالیزې پوره کېدو سره سم ټاکلې ده. د جنترې پر اساس دا په ګوته کوي چې سیاسي پریکړه ده. دا په سیمه کې د موجوده شرایطو په اساس نه وه.
خو د دفاع وزارت چارواکو قانون جوړونکو ته په ځواب کې وویل چې له هغه وخت راهیسې چې اسامه بن لادن په افغانستان کې اوس د ترهګرو د تهدید کچې بدله شوې ده. د هند او پاسیفیک په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست وزیر مرستیال ډیوډ هلوی وای
موږ نړیوال ترهګر ډلې سره مخ یو چې په منځني ختیځ د افریقا په شمال کې فعالیت کوي. په تیرو 60 کلونو کې تهدید بڼه بدله شوې ده، خو هغه تهدید چې له افغانستان نه متحده ایالاتو ته متوجه و د پام وړ له منځه تللی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د رواني هونی په پیل کې امریکایي قانون جوړونکو ته وویل چې له طالبانو سره جوړجاړی یو احتمالي بدلون دی. زلمی خلیلزاد وویل
طالبان د دوو اساسي آینده او لپاره له غوړه کولو سره مخامخ دي. هغوی کولای شي چې د مذاکراتو لار غوړه کړي چې د سولې لامل کیږي، له تاوتریخوالي لاس واخلي او په یو سیاسي حرکت باندې بدل شي او د یو داسې ملت برخه شي چې د نړیوال ټولنې ترمنځ درناوی لري. خو که هغوی د پوځي لارې واک ته رسیدل غواړي، نو هغوی به له انزوا، سیمه ییزو او نړیوالو بندیزونو سره مخامخ شي. موږ او زموږ متحدین به د افغانستان د امنیتي قواو ملاتړ ته دوام ورکړو.
Our Afghan security forces will continue.
دا په داسې حال کې ده چې د 2000 کال د فبروري میاشتې رئیس په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا لوړه ده. طالبان په دې تورندي چې د رواني میاشتې په پیل کې په کابل کې د خونځي پر زده کوونکو برید کې لږ تر لږه 90 کسان وژل دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د او تاسې زموږ د خبرونه اوري. حماس او اسرائیل دواړو د یو غیر مشروط اوربان په باب موافقه وکړه. په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبريال ستیو هیرمن د رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تستول ولې.
د اسرائیل د پاوز او د فلسطین د حماس د سازمان د وسلوالو ترمنځ اوربان په محلي وخت 2 بجې پیل شو. د اوربان د اعلان وروسته په داسې حال کې اسرائیل او د غزه په تړانګه کې د خلکو اندېښنې په بشپړه توګه پایته نه دي رسیدلي په نسبي توګه کراري وا. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن په یو تلویزیونی وینا کې چې د سپین ماڼۍ نه خبره کړه او څلور دقیقې دوام وکړ اعلان وکړ چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته اطلاع ورکړی دا چې اسرائیل او حماس د نوموړو په قول د یو دوړخیز او غیر مشروط اوربند په باب موافقه ته رسیدلی دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ټوټر په پاڼه ولیکل چې دا به پراتونکو څورز کې د منځنۍ ختیځ سیمې ته سفر کوي او د اسرائیل، فلسطین او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو له مشرانو سره به ملاقاتونه وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د رواني میاشتې په لسمه وروسته له هغې جنگ ونښته چې د حماس وسلوالو جنگیالو پر اسرائیل باندې راکټونه وار کړل او د اسرائیل هوایي ځواکونو او توپچی قواوې په ځواب کې د غزې په تړانګه کې د حماس ځینې مهم مشران او قماندانان په نښه کړل او وی وجل او همه د غزې ساختماني زیربناوي او دنګ وزانی ویجاړ کړل چې دغه کار لامل اسرائیل د نړیوالو د غندن سره مخامخ شو. د غزې د تړانګي اوسیدونکو ته په پراخه پیمانه د سر او مال زیان واوښتو. جو بایدن وایي چې هغه د اسرائیل او حماس ترمن د شخړې د پای ته رسیدو او د اوربند د اعلانولو لپاره هر غړی په لوړه کچه بحثونه کول. خاغلی بایدن د اوربان اعلان د متحده ایالاتو د خاموش ډیپلوماسۍ نتیجه وبلله. جمهور رئیس بایدن زیاته کړه چې د تیرو یو لسورو په موده کې د اسرائیل د صدر اعظم سره شپږ وارې په ټلیفون خبرې وکړې او د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی سره هم غږېدلې. بایدن په خپل تلویزیونی وینا کې د مصر د جمهور رئیس د هلو ځلو قدردانی وکړه او ویل
I extend my sincere gratitude to President al-Sisi and the senior Egyptian officials who played such a critical role in this diplomacy. I also appreciate the contributions of other parties in the region.
زه د زړه له کومې د جمهور رئیس السیسی او نورو لوړپوړو مصري مامورانو شکریا ادا کوم چې په دې ډیپلوماسۍ کې مهم او کلیدي رول ولوباو. بایدن ویل چې هغه د فلسطین د خودګردان ادارې د مشرانو سره چې د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې واکمني لري او د منځني ختیځ د ځینو نور مشرانو سره هم په تفصیل خبرې کړې وي. د ماشومانو په شمول ګڼ شمېر ملکیان دواړو خواو ته وژل شوي دي. زه د وژل شوو اسرائیلیانو او فلسطینیانو کورنیو ته د زړه له کومې خپل همدردي او خواخوږي څرګندوم او دعا کوم چې ټپیان به ژر تر ژره ښه شي. بایدن په خپله وینا کې ویل چې د پنجشنبې په ورځ بیا د اسرائیلو د صدر اعظم سره په ټلیفون خبرې وکړلې او د یولسو ورځو نه کمې مودې جنگ نه وروسته د روانې شخړې د پای ته رسولو لپاره د موافقې له امله د هغه مننه وکړه. بایدن په خپله وینا کې ویل چې د روانې شخړې په دوران کې متحده ایالاتو په بشپړه توګه د خپل ځان د اسرائیلو د دفاع په حق باندې تاکید وکړ. خاغلی بایدن ویل چې د اسرائیلو مشر سره ژمنه وکړه چې متحده ایالات به د آیرن دوم یا فولادي ګنبد په نوم د اسرائیلو د توغندو ضد دفاعي سیستم د سره اکمال کړي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ د یو لسورزنی جنگ په نتیجه کې د غزې د روغتیایي چارواکو په وینا د 15 ماشومانو په شمول 213 کسان وژل شوي دي او اسرائیل چارواکي وایي چې 12 تنه د حماس د راکټونو په ډزو کې د لګېدو له امله وژل شوي دي. لبل خو ملګري ملتونه وایي چې په غزه کې د یو لسورزنی جنگ له امله له 2000 نه زیات ملکیان بې کوره شوي دي. د رویټرز خبري اژانس رپورت ورکوي چې دواړو خواو د اوربند اعلانې دونه لګ مخکې هم یو په بل باندې حمله وکړي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په سمدستي توګه د اوربند د اعلانولو او ډزبندۍ غږ کړو، د بایډن ادارې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د جنگ د پای ته رسولو او د جنگ د غندلو په خاطر د مساوېدې د منځوریدو لارې ډب کړه. د اسرائیلو هوایي ځواکونو د پنځ شنبه پورز هم د غزې په خار کې دننه او د دیر البلا کارګوټي کې او هم د خان یونس د مهاجرو په کمپونو کې یو شمېر هدفونه په نښه کړل. بایډن په خپل تلویزیونی وینا کې اعلان وکړ چې متحده ایالات به له حماس سره نه بلکې د فلسطین د خودمختاري ادارې سره بشپړه همکاري او ملګرتیا کوي او کوشش به وکړي چې حماس ته د نورو راکټونو د رسیدو لارې بند شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 خارونو کې اف ام 0.5.
دا هم د دې خبرونه مرکه. د عامه روغتیا وزارت د جمعې په ورځ په افغانستان کې د کورونا د وایروس 4.89 مثبت پیښې ثبت کړې چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس د ټولو مثبت پیښې شمیر 15,4 رسیدلې دي. په کابل کې د امریکا جغ آشنا رادیو خبریال اکرام شنواری د عامه روغتیا وزارت د مرستیال ویان ډاکټر میرویس علیزی سره د کورونا د وضعیت په اړه مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د کورونا درېمه څپه د خپرېدو په حال کې ده، تاسو په هیواد کې د کورونا وضعیت څنګه وینئ؟
د کورونا وضعیت لکه څنګه چې موږ ګورو د شپږونو یو څخره په دې خو په هیواد کې پیښې مخ په ډېرېدو دي، خو سن زیات د پیښو زیاتوالی علت دا دی چې زموږ ګاونډي هیوادونه پاکستان او ایران هیوادونه کې چې زموږ نږدې ګاونډیان دي، دلته د پیښو زیاتوالی او خصوصا د هندوستان هیواد چې زموږ ځینې وګړي رفت آمد له هندوستان سره هم لري، دغه درې هیوادونو د مثبتو پیښو زیاتوالی مستقیم تاثیر لري زموږ په هیواد باندې. نو له همدې امله د پیښو زیاتوالی رامنځته شوی دی، خصوصا په مشرقي ولایتو کې او په خپل مرکز کابل کې او په مرزي ولایتو هرات او قندار کې د پیښو زیاتوالی لیدل کېږي. او یو ولایت بل هم دی چې زموږ د هیوادوال لو نه پاملرنه د روغتي پیغامونو ته د روغتي وزارت نه روغتي سپارښتنه چې موږ یو ډول ته درو متاسفانه خلک غاسي چې لازم ده غوي پاملرنه نه کینو د همدې عمل د پیښو زیاتوالی په واد کې لیدل کیږي.
افغانستان ته د بهرنیو هیوادو څخه په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تګ راتګ زیات دي، تاسو په دې برخه کې څه اقدامات کړی؟
ځینې قیودات موږ اوس وځ کړی دي، د هوایي لارونه چې څوک هوا ته راستنیږي د هغوی پی سي آر ټیسټ به د کورونا لپاره منفي وي، او د هغې څخه وروسته هم په هوایي ډګر کې د عام روغتیا وزارت سي آر ټیمونه موجود دي، هغه اشخاص چې راځي هغوی یو ځل بیا هم چیک کیږي، یعنی سکرین کیږي، او د سکرین څخه وروسته که چېرې کوم شخص باندې مشکوک شي هغه روغتون ته د ټیسټ لپاره لیږي. او په مرزي ولایت خصوصا د تورخم مرز شدي او د ایران سره چې کوم مرزونه دي او رفت آمد زموږ د وګړو دي، هلته هم روغتي سیر ټیمونه د روغتي وزارت موجود دي، کوم اشخاص چې هیواد ته راستنیږي کی د هغوی سکرینینګ تر سره کیږي، که چیرته په هغوی کې د مثبتو پیښو اراز ولایم ولیدل شي هغوی مستقیما د قرنټین په توګه روغتون ته انتقالیږي او هلته ناروغ ټیسټ کیږي، که چیرته کرونا وینو بیا لازم یې سپارښتنه او درملنه ورته ترسره کیږي.
ډاکټر صاحب، اوس په افغانستان کې د څو ډول کرونا وایرس پیخي تشخیص کیدی شي؟
په هیواد کې اوس کم جینوټایپینګ چې موږ د کرونا د ویروس لپاره ترسره کوو په مرکز کې، هغه کې موږ د معلومه کړی دی چې موږ یواز د انګلیسي نوې چې په 300 ولایتو کې اوس پیخي مثبت شوی، د انګلیسي نوې پیخي مثبت دی. په هیواد کې د بخوانی ویروس ترڅنګ دی انګلیسي نوې ویروس هم موږ په هیواد کې مثبت پیخي لرو.
ایا د هند کرونا وایرس ته ورته پیښې هم په افغانستان کې لیدل شوې دي؟
د اوس لپاره خو چې موږ کوم جینوټایپینګ تر سره کوو هغه کې د انګلیسي نوې تثبیت شوې ده، خو بیا هم هڅه مو ده چې په ډېر نږدې راتلونکي کې وشو کوله د نورو نوو د تشخیص لپاره چې هغه هندي نوې ده چې په هند کې پیښې ډېرې زیاتې دي، موږ کوښښ مو ده چې د هغه نوې د تشخیص لپاره هم د امریکا وزارت هڅه کوي چې هغه هم تر سره کړي.
د مرکې نه مننه.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د اډیکېدو په غرض مذاکرات د عراق مرکچانو په منځګړتو پیل سوي اوس هم روان دي. له قاهرې څخه به د امریکا جغ د خبریال ادوارد ایرانیان د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ولولي.
له څو تیرو میاشتنه عراقي منځګړي په پوره حوصله د دوړو زړو سیالانو یعنی سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکی پرپروشما یا په خلاتو په خاطر حالې ځلې کوي. که څه هم چې په فوریتوګا په افق کې د عراق د حلو ځلو او کوششونو روښانه نتیجه نه ده جوته شوې، د عراق جمهور رئیس بهرام صالح د عربو مطبوعاتو سره په مرکه کې ویلي دي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ ښې اړیکې به د بغداد او د سیمې د ټولو هیوادونو په خیر او ګټي. د بهرام صالح په قول دا چې عراق اوس کولای شي چې د دواړو سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ روغ جوړه وکړي او د خبرو لپاره لاره خلاصه کړي په خپل ذات کې یو مهم تحول دی. د عراق جمهور رئیس زیاته کړه چې زموږ په برنامه کې د حقیقت ته ځای ورکړ شوی چې یو آزاد او باثباته عراق به د ټولو ګاونډیانو په خیر او ګټي، او پر ځای د دې چې ایران په سیمه کې ګډوډي عامل او موجب وګڼل شي، راځي چې د ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اتحاد او وحدت په روحیه کې متقابل همکارۍ ته اړ باسو. د مطبوعاتي رپورټونو له مخې د سعودي عربستان د استخباراتو رئیس خالد الحمدان د ایران د پاسداران انقلاب د قدس د قوې د عمومي قماندان اسماعیل قانې سره تیره میاشت په بغداد کې ولیدل، خو په سمدستي توګه څرګند نه شوه چې د دواړو ترمنځ په خبرو کې څومره پرمختګ وشو. سعودي عربستان او ایران دواړه له ډیرو کلونو نه په سوریا، عراق، لبنان او یمن کې د خپلو ګډاګیانو په وسیله ذات البینی رقابت او سیالي مخبوران دی بی. په عین وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان آل سعود ژورنالیستان ته ویل دي چې ایران ته دا خبره کړې په 1994 لمریز کال کې چې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له دایمي غړو او جرمني سره د خپل اټومي پروګرام په باب کومه موافقه لاسلیک کړې وه، باید چې په ټولو غوښتنو او مقتضیاتو باندې له سره عمل پیل کړي. د جی 15 جمع یو له ډلې سره د ایران د اټومي موافقې اساسي هدف دا و چې د اټومي وسلو او د اوږده واټن بالستیکي توغندلو جوړول نه واړی، خو ایران بار بار ادعا کړې چې اټومي پروګرام یې صرف د سولې د مقاصد لپاره دی. د امریکې د کولمبیا د پوهنتون پروفیسر ګیری سیک په دې باور دی کله چې ایران او سعودي عربستان مذاکرات ته غاړه دی نو دا په خپل ذات کې یو مثبته خبره ده، خو باید په فوري توګه ورنڅوک د کومې غوڅې نتیجې تمه ونکي. د خلیج د چارو امریکایي کارپوه تیویډور کاراسک په دې باور دی څرنګه چې متحده ایالاتو لمنځني ختیځ نه اوس پره ټوله توجه د هند او پاسفیک د ستراتیژیکي سیمې په لور اړولې، نو ایران او سعودي عربستان دواړه دې نتیجې ته رسیدلې دي چې د اړیکو ښه کول به دواړو لپاره بهتري. او خو دا چې یو غیر سیاسي او غیر مذهبي انداز یو بل ته د مرستې او همکارۍ لاسونه اوږده کړي. نوموړي زیاته کړه چې قطر او عمان هم کوشش کوي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په مذاکراتو کې خپل ځانونه شامل کړي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر هفته سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې په دمشق کې خبریالانو ته وویل چې له سعودي عربستان سره به زموږ اړیکې بهترې شي. پخوانی امریکایي ډیپلومات ګیری سیک وای داسې ویل کېږي کلا چې د قدس د قوې پخوانی قماندان قاسم سلیمانی د متحده ایالاتو د هوایي قواو د ډرون الوتکې په یوه حمله کې تیر کال وژل کېده، له ځان سره د سعودي عربستان د مشرانو لپاره د ایراني مشرانو پیغام وړو. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د سوری خلک د دغه جنجال د تلپاتې سیاسي حل مستحق دي. دوی تیر لس کال تاب راوړی دی. دغه حل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2254 پریکړې سره برابر دی. دغه پریکړه د رایو په اتفاق په 2015 کال کې تصویب شوې وه. دا د لارې داسې یوه نقشه وړاندې کوي چې د آزادو او عادلانه انتخاباتو نه وروسته لیکل شوی نوی اساسي قانون پکې شامل دی. د دې په نظر کې نیول سره لکه څنګه چې دغه پریکړه بیانوي د سوری خلک به د سوری د راتلونکو پریکړه کوي. په سوریه کې به د می په شپږویشتمه نیټه د جمهوري ریاست انتخابات وشي، مګر نوی اساسي قانون د لیکل شوی او د سوری د حکومت لخوا په مهمو اصلاحاتو باندې موافقه نه ده شوې. د اسد د کورنۍ لخوا د لسیزو جعلي انتخاباتو نه وروسته په دې کې شک دی چې نتیجه به د 2014 کال انتخاباتو ته ورته وي، کله چې جمهور رئیس بشار الاسد 92% رای وړوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لندا تاماس گرین فیلډ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د تازه وخت په وینا کې څرګند کړه چې د سوری راتلونکو انتخابات به نه آزاد نه عادلانه وي او نه به د سوری د خلکو استازیتوب وکړي. دی وویل په نوي اساسي قانون باندې نه عمل کول د دې ګټور ثبوت دی چې د می د میاشتې د شپږویشتمې نیټې په اصطلاح انتخابات به یو شرم وي. په داسې حال کې چې دغه شورا د رایو په اتفاق امر وکړ انتخابات باید د نوي اساسي قانون په تعقیب او د ملګرو ملتونو د څارنې لاندې وشي. په داسې حال کې سفیر تاماس گرین فیلډ څرګنده کړه چې د اسد رژیم شرمناک انتخابات کوي او د سوری خلک به کړاو ګاللو ته دوام ورکوي. دې څرګنده کړه چې د سوری د رژیم لخوا دوی ته د ژوند ژغورنې د مرستو د رسولو په مخ کې خنډونه واچول شول او شورا په دې کې ناکامه شوله چې په بال آل سلام او یا روبیا کې د سرحد خلاصولو ته اجازه ورکړي چې په میلیونو سوریانو ته له دې سرحد نه د مرستو په رسولو کې کار اخستل کېده. بدمرغی لا نور زیاته کړه. د لشورا نه وغوتل چې سرحدونه بیا ورغوي او د 12 میاشتو لپاره د اجازه ورکړه شي چې د سوری ترکیې د سرحد سره په باب الهوا کې اخلاص وي او دا د خوړو سرپناه او طبي موادو پر رسولو کې مهم او ضرور دي چې د دغو موادو د رسولو ډاډ ورکوي. سفیر تاماس گرینفیلد د هغو اوسیدونکو په بد ورځ باندې رڼا هم واچوله چې د سوری په جنوبي ختیځ کې د بیزه شو خلکو د روکابان په کمپ کې اوسیږي او د 1400 لپاره د دغه کمپ اوسیدونکو ته طبي مرستې نه وي رسیدلې، ځکه اسد او روسیې د مرستو رسول بند کړي دي. سفیر تاماس گرینفیلد ویل امریکا د سوری د خلکو سره ولاړه ده. د څرګنده کړه موږ د سوری د جنجال سیاسي حل غواړو او موږ دغه شورا ته زاری کوو چې د سوری د خلکو ملاتړ وکړي او بشري مرستو ته د لاسرسي ولري، ځکه نو دوی ورته خوراک لک ضرورت لري. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړه.
آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.